ناروغ اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. بلاخره د افغانانو د خپل منځي مذاکرو نیټه مشخصه شوه. شکیل لوري وایي چې سبا شنبه په قطر کې سره جرګه کیږي. پر دې او نورو مسایلو راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیري د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یو لنډ اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیله څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه شي. امنیتی چارواکي وایي چې په ولسی چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم وو، د وژې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځنګړو عملیاتو په لټ کې ونیول. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غرز ماریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د روانو دوو لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کیږي ښاغلی هوتک وویل،
د سپتمبر په 12مه چې د شنبې ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازار د بندي امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شاس د مسایا کاتالانو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزې د لیګ سشکل ووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر شپاړسمې پورې روانې وي. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلی مینندس پرون په یو بیان کې وویل، دا لایحه ځکه وړاندې کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع دې کار ته اړتیا پېښوي چې کانګرس باید په تیره د بندیزونو په برخه کې په فعال ډول د روسیې په وړاندې د امریکا بهرنۍ پالیسي جوړه کړي. نیویارک ټایمز رسپانډي په جون میاشت کې راپور ورکړ چې تیر کال د روسیې د استخباراتو یوې قطعې په افغانستان کې د امریکا او نورو متحدانو د سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه وړاندیز کړي وو. شغلی ترامپ ویلی چې د امریکا استخباراتي چارواکو د امرستیل ولسمشر مایک پینس ته په دې اړه راپور نه دی ورکړی ځکه چې موثق نه و. پاکستانی چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیري د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوه وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د دې ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګید. پاوځ او اطفایی د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نشه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نشه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوپ وړم ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اته بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د خبرو شکیل لوری وایي سبا شنبه په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي.
د مذاکراتو لور ته به ځو، خبرې به سره کوو، سوله به راځي او انشاءالله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد.
له یوه تحلیلګر نه اوري چې وایي په کار ده د افغانانو خپل منځي مذاکرې د ستونزو د حل په خاطر وغځېږي.
ضرورت داره چې تر دواړه طرفونه یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمی جلسې زیاتی وکړي، غیر رسمی جلسو کې د چای وقفې کې، د ملمنځو وقفې کې یو بل سره باید زیات ناسته پاسته وشي تر څو د اعتماد فضا رامنځته.
نونس کاله مخکې امریکا پر افغانستان حمله وکړه.
د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې د خبرو شکیلو غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارس د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تاریخ انتظار وایست. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسئولیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبري به سره کو سول برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. ښاغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچه اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلي کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سږني کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادله پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته ویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د یو قطري طیارې کې دعوته بیول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبانو ویلي چې نن نه دي خوشي شوي، نو د هغې پیسه کې هم خلیجات ورته اطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړې چې دا خبرې په افغانستان کې له څلورو لسیزو راهیسې پیل شوې جګړه
ممردل چې سبا په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي. په پام کې وه دا خبرې د مارچ پر 10 وسی. خو د بندیانو په تبادله کې د اختلافاتو له کبله ټاکنی سوې. پر دې موضوع مې په واشنگټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار څخه شېبه مخکې لومړی دا پوښتنه وکړه چې دا مذاکرې به څومره وغځېږي.
بین الافغانی مذاکرات حد اقل د یو کال نه زیات وخت به دربر ونیسي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ډیری مسلې نوي، خو بیا هم د دوو کالو نه زیات وخت دربر ونیسي. افغانستان ډیری لوړې ژورې او مختلف مسایل لري چې ورباندې بحث به وشي. مختلف طرفونه دي چې د ټولو قانع کول په یو خاص موضوعاتو باندې دا به ډیر وخت ونیسي.
فکر نه کوي د طالبانو لخوا د ځینو لانجمنو موضوعاتو مطرح کول شای یو بیا د مذاکرې پسې وغځوي.
په دې بین الافغاني مذاکراتو کې یو مسله ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې په ټول افغانستان کې سراسر اوربند وشي. که چیرته اوربند نه مني، بیا ضرور داره چې نسبی اوربند وشي. په دې معنا چې په لویو ښارونو د افغانستان یا په هغو ساحلو کې چې ډیر خلک اوسیږي، په هغې ځای کې باید اوربند اوسیږي تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. چپ د دې نه ضرورت داره چې بین الافغاني مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. که هر څومره زر د افغانی مذاکرات و پریکر تور سیکری حقوق در ضرب دوی به در سول پریکر به ضرب ماتیگی هم ضرورت داره چی تر دوار طرفون یو بلن اعتماد زیاد چی رسمی جلسه زیادی و کی غیر رسمی جلسه که در چای وقفه که در ملمانزه وقفه که یو بس را باید زیاد ناست پاست و شی تر سوی در اعتماد فضا را مزد. او تا اعتماد جوره و نه دا به دیر وقت ضرورت ده او لازم هم ده چه ده یو مکمل اربند یا دی نسبی اربند نورسته در دیر وقت و نسی به لفغانی مذاکرات تر سو در دیر وقت پایست دیشه چه یو تلپات سول افغانستان پر راولی. موقتی سوله نه، تلپات سوله باید راولی.
ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپل منځي خبرې به څومره وکولی سي افغانستان ته د واقعي سولې په راوستلو کې همکاري وکړي؟
د افغانانو خپل منځي مذاکرات یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي او تلپاتې سوله افغانستان ته راوستلی شي تر چې د دوی واقعي استازي دغو مذاکراتو ته لاړ شي، چې هم خبره پوی وي، هم استدلال ولري، منطق ولري، او هم د دې مهارت ولري چې غوټه څنګه خلاصېدلی شي. که چېرته داسې استازی افغانانو منځ کې اوسیږي او د دوی استازی توب وکړي، نو لرې به نه وي چې د افغانانو دپاره به مثبتې پایلې راولي او تلپاتې سوله به راولي.
په واشنگټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر 11 د نیویارک پر نړیوالو سوداګریزو مرکزونو د تروریستي بریدونو لورځ سره برابر ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي. په افغانستان کې د امریکا نونس کلن په وځي حضور څه معنا لري؟ ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېله شي. د سپتمبر له 11 نیټې تر حمله وروسته امریکا له طالبان وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړني پوځي ځواکونه د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړې. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتونکې په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف آزادی راډیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. خغل شریف وایي افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوی دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژنده او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وایي له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابع تلرونکو کسانو زیاتېدل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړه.
خغل شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګري ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړې شوې. نوموړي ویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه، خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول، دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیږد بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 6,500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریوار آزادی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو خغلی فریوار په خبره امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمې وي.
د دوی په اعتراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 تروریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه آزادی رادیو ته ویل
د پیښو وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زموږ د یو تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زموږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځ ته راشي، چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد په روان کال کې خبرداری ورکړی و چې د جمهوری ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورټ په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 288 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیايي برخه کې لګولي دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلي چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
لنن نجدې 19 کاله مخکې ناټو ځواکونه افغانستان ته راغلل. امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې چې له افغانستانه به ووځي. د ناټو د پوځي تړون ماموریت برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل احمد شیبرن.
د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2015 کال له وروستیو راپدې خوا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو. نږدې 19 کاله کېږي چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې شته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې وه، امریکایي ځواکونو او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 4 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14000 د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکې متحده ایالاتونو ووایي چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنا دی چې د ناټو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري یعنی فزیکي تعهدات، ځکه چې که امریکا دلته نه وي بل ناټو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناټو غړو هیوادو 2 کاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناټو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناټو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
ناټو متحدان به افغانستان ته ژمن وي. په ښکاره مو څرګنده کړې ده چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکړو. موږ به د روزنې مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلوو. په ورته وخت کې موږ ښکاره ویلي دي چې د ناټو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناټو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي، او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي د 4 شنبه په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته راکم شي او تر پسرلي به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناټو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپلې ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو کرنیز شرکت له روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 بستو مرسته وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د بوستان سبز کرنیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرنیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځل د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیټونه مرسته وکړه. د دغه تست کیټونو مجموعي ارزښت 1,20,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیټونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې سپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت امر بلکې همه ما شما
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. دغه مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ا او 10,000 پی سی آر دي او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به ترې استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 333 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 180 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلې دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 8,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په بلخ ولایت کې ځینې سوداګر او د سرو زرو کاروباریان وایي چې د طالبانو ډله له هغوی څخه باج اخلي او په مرګ یې ګواښي. طالبانو هم منلی چې په بلخ کې له سوداګرو مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی پر دې مسله راپور لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پر سوداګرو او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څه کم 3,00,000 افغانۍ باج غوښتی دی. زه دلته هټۍ لرم، علاوه پر دې چې طالبانو زه ګواښلی یم دلته یې نور زرګر هم ګواښلي دي. پر ما یې 3,00,000 حواله راوزه کړې ده. د مزار شریف د زرګرۍ ښار دوه تنه نور هټیوال محمد حنیف او حامد له ورته ستونزې سره ټکوي.
مشکلات یعنې دوکان است، عاید نیست، کار نیست.
ستونزې دلته په هټۍ کې زیاتې دي. کار نشته او عاید درک نه لري. له یوې خوا دولت ته مالیه ورکوو او له بلې خوا طالب زنګ راته وهي چې زما حق راکړه. لما یې 2,500,000 او لبل نه ډیر له یو بل څخه کمی پار کوي. طالبان ځان ته دولت وایي او دولت هم ځان دولت بولي.
نوم محمد هستم، دوکان زرګری دارم.
نوم محمد دی، د زرګری هټۍ لرم او له موږ یې غوښتي چې 3,00,000 افغانۍ ورکړو. دا د مالیه په نامه اخلي او ما پیسې ورنه کړې او اوس وېرېږم. هیله مې ده چې دولت مو ستونزه حل کړي.
د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو کې واک لري، خو تر اوسه سوداګرو هغوی ته باج نه دی ورکړی.
طالبان خو تلاش
تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتونه.
طالبان خو هڅه کوي چې لارې ممکنه لارې څخه په هر سیمه کې بخپله نفع باج راټول کړي او له خلکو څخه پیسې واخلي. خو په دې تړاو تر دمه مخته خلکو شکایت نه دی کړی. موږ له دې غواړو چې خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړي تر څو موږ ورته د حل په برخه کې اقدام وکړو. په همدې حال کې طالب بیان زبیولا مجاهد وایي چې دغه وسله واله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په خوندي کولو لګوي. زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري وښوده.
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. شکیل لوری وایي چې دا خبري به سبا شنبه پایل سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسی چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یو لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. پاکستانی چارواکي لاهور ته نږدې پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د دولسو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. د مهمو خبرونو لنډیز مولا آزادی رادیو واورید. محمد قاسم زوکل هلمند په خپل سیمه کې کلی اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند آزاد سول. نو مذاکره ولې نه پیلیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي چې آیا طالبان د سولې نیت لري؟ ذاکر شیخ د کونړ له مرکز لیکلي، د کونړ سیند ته څیرمه پر غرونو پاکستاني ځواکونو پوستې جوړ کړي او د شپې لخوا په سلګونو څراغونه روښانوي خو حکومت چوپه خوله دی. نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب لیکي خوشحاله وي چې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. سلطان محمد د هلمند لیکلي، طالبانو او حکومت په خبرو کې باید اول پر اوربند او بیا پر مخدره موادو بحث وسي. او خان محمد اسلام یار لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرې ژر پیل کړي. دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخکې اوري چې یو استرالیایي شرکت په افغانستان کې د زرګونه میگاوات برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي. احمد تکل نور تفصیل.
د فورتسکیو په نوم د وسپنې د استخراج استرالیایي شرکت له افغان حکومت سره هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په افغانستان کې د نورو اقتصادي پروژو ترڅنګ 40,000 میگاواټه برېښنا تولیدوي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د مارشال فهیم د پوځي اکاډمي فارغانو ته د وینا پر مهال وویل د فورتسکیو کمپنۍ له مشر استرالیایي میلیارډر اندرو فارست سره د څو مهمو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې یوه به د برېښنا د تولید پروژه وي.
چند موافقتنامه امضا شد که انشالله تعالی سرنوشت کشور
پر ولسمشر غنی وایي څو موافقه لیکونه لاسلیک شول چې انشالله زموږ د ویاړلي هیواد برخلیک به په اساسي ډول بدل کړي. یو موافقه لیک د دې لپاره دی چې د افغانستان له اوبو څخه 40,000 میگاواټه برېښنا تولید شي څو د افغانستان د قانونو د استخراج او صادرولو په برخه کې کار ترې واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل چې د دې پروژو په ټولو برخو کې به افغانان ګمارل کیږي. ولسمشر غنی دا پروژې د دولتونو او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ هغه بیلګه وبلله چې د ده په وینا په نړۍ کې ساری نه لري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې که دا کمپنۍ د برېښنا تولید پیل کړي نو برېښنا شرکت چمتو دی چې د خلکو له اقتصادي وضعیت سره سم یې په مناسبه بیه وپیري.
ملی یا بین ملی کمپنی چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا په سکتور کې پانګونه وکړي د افغانستان برېښنا شرکت دې ته چمتو دی د دې برېښنا په هغه بیه واخلي چې وګړنیز اقتصاد په نظر کې ورته ونیول شي، برېښنا ترې اخلي او خپلو هیوادوالو ته تامینوي.
فورتسکیو د وسپنې د استخراج مشهوره استرالیایي کمپنۍ ده چې د وسپنې او فولادو د تولید له پلوه د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان د لږ تر لږه $3 تریلیون په ارزښت کانونه لري او دا په داسې حال کې ده چې فورتسکیو کمپنۍ هم د سرو زرو، لیتیم او مسو د تولید په برخو کې د نړۍ له مخکښو کمپنیو څخه ده.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنن و زمنور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
ده ازاده رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. نننۍ خبرونه مو ځانګړي کړې ده د انجلۍ او هلک کوژ دیته. په افغانستان کې تل د رویبارۍ لپاره د هلک کورنۍ د انجلۍ کرا ورزي او د لور د غوښتلو وړاندیز کوي، خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویبارۍ په وخت کې د انجلۍ د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او د انجلۍ شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري. ولی یو شمیر کورنۍ د رویبارۍ په وخت کې هغه وعده د انجلۍ کورنۍ ته ورکوي چې بیا یې وروسته پوره کولای نه شي.
همدا لامل کېږي چې د ځوانانو ژوند خراب شي، ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
که د هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړي وعده او لمخ کې نه منل شوي مصارف په وعده کې پوره نه کړي، دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او انجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي.
بالاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکر دی هلک او انجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي او دا دواړو کورنۍ زیانمن کیږي، ټولنه زیانمن کیږي، خپل خپلوانو سره خفه کیږي.
د هلک او انجلۍ کورنۍ د خپلو اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوژدې مخکې په پام کې ونیسي؟
باید د هلک کورنۍ چې د نامزدۍ په خاطر د انجلۍ کره رویباران لګلي، نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغې نظر واخیستل شي، د هغې سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی.
دا ټولې پوښتنې به په همدې خپرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وږمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له وږمې جبرخیل اورو.
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنیو په خوښه او غوښتنه ترسره کیږي، نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولور، ډیر سره زر د نجلۍ لپاره او د واده او کوژدې د مراسمو ترسره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویبارۍ په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي. ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته له دې چې خپل مالی وضعیت ته وګوري دغه لوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپلې خوښې نجلۍ له لاسه ورنه کړي. په دې توګه د سمال اخلي او نجلۍ د هلک په نامه کوي. د کوژدې د مراسمو نه پاس نجلۍ د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کینول کیږي، خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو له بوجه نشي وتلی، بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي. د نجلۍ کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي، بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي له ټولو مصارفو ورتیریږي، یوازې په یوه کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته ورودوي. ګلبیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکه کړی ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي.
غزما د لور خاصګاران راغله چې لور دې راکه، ډېر کسان راغله، یو یو ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې هم ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېره مې ورته نه ده ویلی، ما ویل چې خیر ده یو پنځو زره یا شپېته زره روپۍ سره ورته واخله. وای او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې کا څلورم کال دی اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دی خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګې دوه دیګې پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه وایي بس مې نه کېږي، مونږ خو د طلاق د هغه نه هم شرمېږي، خپل خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي پخه باید د کمبالی سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار ترسره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خو دا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنۍ ته د ښیښې لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي. بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي.
نیمه نی ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته دسې وکړي او دسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه وخې به راوړي، او دا هلک نه شي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبوره ده چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کوم، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کوم، په سر سترګو منوم. یو ځوان تاسو مجبوره کوه چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دیني عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
که په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورني حقوق بس کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب، یو په هغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي، د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، وعده پوره کوي، ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکلې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده، او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پیش شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه ده د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون لمخې نامشروع یا غیر قانوني ونوسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکې له نکاح څخه تل کیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونه ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی، آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی، او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیز را سره د پوهنتون پخوانی استاد نور حبیب حبیب زیغه کېدلې.
د دوه لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او ښې راتلونکي په موخه وسي او لاسته راوړلې شونې وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي، او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنه ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی، خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده شوی وي چې باید ترسره شي خو نه ترسره کیږي، چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په دا وروستیو دوو لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکاري وږمې جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغل شیرزاد په سر کې تاسو ته خرغلاست وایم. د لومړی پښتني پټوګه ل تاسو نه غواړم اول دا و پښتم چې د هلک او نجلۍ کورنۍ ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکي لازم دي چې د خپل اولادو د راتلونکي ژوند د خوالي لپاره په روی باره کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړی پښتني په ځواب کې باید اوس وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ په نښه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي، نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي. کورنۍ باید هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاری ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د جلې کړه ریباران لګلي، نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغه نظر واخیستل شي، د هغه سره خبرې وشي او رضایت حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق په پښو لاندې نه شي او د ټولو نه لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي. او د روبارې په موده کې باید عجله ونه شي، یو بل سره باید ښه وپېژني، وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کښېني او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي، ژوند خوشحاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نه شي، تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولې یو شمېر کورنۍ په هلک باندې د واده نه مخکې درانه مصارف ږدي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یو شتمنه کورنۍ یو لور د هلک سره نامزد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف ږدي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ته ډېر ارزښت ورکوي. دوی داسې فکر کوي چې موږ په ټولنه کې یو مخوره کورنۍ خلکو ته معرفي کیږو، ټولنه کې به موږ ډېر ښه ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډېره با ارزښته دفکیږي. مګر هم برعکس موږ او تاسو په ټولنه کې وینو، نه بعض کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاب مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي، د هغې راتلونکي کې ډېر زیات ستونزه موجود وي.
د وروستي ځواب په توګه که راته ووایاست چې که چیرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ غذاب مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغېزې ولري؟
که چیرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د جلې د کورنۍ ټول هغه غذاف یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکی ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بالاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکړه د هلک او د جلې ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ریبارې په وخت کې د هلک د کورنۍ لخوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړ شوې و هم دومره وا. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
اوریدونکو سلام، زه مریم توخیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښتمن دی، خو ولې ځینې کسان له وخت سمه استفاده نه کوي؟ د وخت هسې تیرول څه پایلې لري او څه ډول له وخته ښه استفاده کیدلی شي؟ د خبرونې د موضوع په اړه له ټولنپوه سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ. وخت د انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي، او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بله لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښېګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره په شته سیزونو کې تر ټولو ډیره قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت کې چې زه ما لټی کړی د وخت نه مې استفاده سینه ده کړې، نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو، مثلا یو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړې، لټیم کړی ده هغه په ځای چې اچا چې وخت نه ښه استفاده کړی ده. هغوی مخکې تللي، مثلا د پانتون په دوره کې مثلا زمونږ صنفیانو هغوی د وخت نه استفاده وکړه، ستاج دوره ویل، هغوی اوس ډېر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کوي. متاسفانه چې موږ لټي وښودله، د وخت نه مې استفاده ونه کړه، نو هغه ستاج دوره موږ نه پاتې شوله. نو اوس موږ هغوی ډېر په ښه پوزیشنونو باندې کار کوي، لیکن موږ وروسته پاتې.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقوله او په جدیت سره استفاده وکړي، یو ځای ته رسیږي. او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي، نو خپل ځان د تباهۍ کوهي ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیار هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپله د وخت نه ډیره ښه ګټه پورته کوم، ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول داسې سکیجول غوندې دی، د موقعات په شکل مې برابر کړی. کله چې سهار د خوبه پاڅېږم، دفتر ته راځم، نو مخکې تر مخکې مې هر څه آماده وي. بیا چې دفتر ته لاړ شم، دفتر کارونه، کوم کارونه چې راته پراته وي د ورځې، دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم، ځکه سبا ته نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي، نو هغه بیا په تا لوټ کړي، یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي، کومه ورځ غیر حاضري وکړي، نو بیا سړی د ستونزو سره. بیا چې کور ته لاړ شم، په کور کې هم چون زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړی. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم، بیخي یعنی داسې پوه شم چې نور کار مې نشته، که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم، هغه ګورم، نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم، یا یو داسې ریسرچ ګورم، خو یعنی هغه نه هم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره، یا د خپل مسلکي برخې دپاره. نو ټول ژوند مې نسیو ډیر منظم هغه کې برابر کړی دی.
احمد سیاد د پرمختللو هیوادونو یو ولادت دا ګڼي چې خلک یې وخت ته ډیر ارزښت ورکوي.
ما وخت ځای کونه خو چې د موږ ته معلومه ده، ځکه چې په دغه نړۍ چې رسېدلې ده، د دوی یوازینی علت چې هغو چې د وخت نه ضایع کوي، هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو، په کې هغه ټګي او وبرګي نه کوي. زمونږ مشکل همدغه دی چې وخت ډېر زیات ضایع کوو، او وخت چې یې روان دی، وخت چاته هېڅکله صبر نه کوي. که دې کوم زیاته پکې ورستې، که دې تعلیم وکړې، که دې کوم مسلک زده کړې، نو خطر ښه، او که نه وي نو وخت روان دی، بس بله ورځ به بیا ارمان کوي.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړی شي، باید خپلو کړنو لپاره اهداف وټاکي. او په هدف ټاکلو کې هم مهم مسله دا ده چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبای څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي، یعنی مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي، د خپل پرمختګ لپاره نه، په ژوند کې هدف نه لري، دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظم ډول باندې ترسره کوي، او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي چې ډیره وخت یې خپل ټایم مس کوي، پاس کوي، او دوی داسې فکر نه کوي چې دا وخت چې د موږ لپاره ډیر ارزښت لرونکی دی، ارزښت لري، یعنی دا موږ د پرمختګ علت کېدای شي. او موخه ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو، ډیر لوړ ارزښت لري. کومو ګوري خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم مخه هدف ټاکو، هغه سم په لاس ته نشي راوړي، او کوم ورځنی چار چې دی هغه زموږ خرابېږي، لاس ځي، کورنۍ ستونزې پیدا کېږي، انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي ځنګلن لري غل مینځي خرابېږي تحصیلي برخې لمینځي.
د قران کریم په ډیرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي. البته خورا لوړ ارزښت یې لدی څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی او په قران کریم کې یې پوره سورت والعصر د وخت په نامه را نزل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. پوښتنه ماتره کوچه، ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي یا وخت ضایع کوي؟
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل په ټولنې کې که وګورو د ټولنپوهنې له منظره درې نوه تحلیل وړاندې کوای شو. یو تحلیل دا ده چې هغه کوم تیورسنان چې د بنسټیز مسایلو ته مخته راځي وایي چې په ټولنې کې په کورنۍ کې داسې او ځینې کلتورونه رسوم عنعنات او کړه وړه هرته بنسټیز کېږي چې هغه دا د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي او خلک هغه د خپل رسوم عنعنات سره بوخت کېږي، اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي. د دې فکر بل پاته بوخت کېږي. دویم ډول دانشمندان داسې فکر کوي چې هر څه شی خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکرد لري، یو فنکشن لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نشي چې در کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوه وظیفه یا کوم نوه کړه کارته ورسوي، نو دغه وخت بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوه ښه ښه کارونه باید وکړي. پتاور مثال دی راځي مثلا د ماسپښین له خوا سوای چې ولاړ د ماسپښین په وخت کې زموږ فرهنګ او کلتور کې دا رقم رواجی ویدی چه بس ویده شید و دره ساعت خوب بکی او پس نگز که چه راجی فیه شین کلا چای دم که او دخل مثلا دا وقت تیر کهی. اما دوی متوجه نیدی چه سلو پیده ساعت های دخل زایی کری دی تک اول از نیم ساعت استراحت بکی سلو نیم ساعت نور استفاده وست که بکی در وقت ماسیت دوی دجوند که دا ارزفت لمنگ دفل رای در یعن اول دول دانشمندان دی چه دوی وی چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې در داشته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ښه ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغه له خاطره د وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات راولاړ کړي؟
تاسو دا وخت هیڅ وخت نه درېږي. موږ تاسو ته هغه بنیادي او اساسي ستونزه چې موږ ته منځ راځي دا ده چې وخت حتی په بعضو فرهنګونو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت څه شده. زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپل د وخت ارزښت د موږ له لاسه ځي، چې د وخت په مالیت باندې موږ پوه نه شو. دغه فلسفي نکتې ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو دغه کار مزد او ارزښت له لاسه راځي، هغه موږ افتاس نشو تولیدولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم د 100 روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې 100 روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا هغه وخت چې موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو، خپل فرد په ټولنه کې موږ یو نوه تنبلي منځته راوړو، یو نوه بې باوري منځته راوړو د ټولنې په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شته؟
بنیادي او اساسي لارې چارې دا ده پوه چې اصلا هیڅ نوه بهانه موږ ونه ګورو او هیڅ متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سنت په دغه موضوع په دغه حالت کې ما دغه منظم او 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 با ارزښت یو کړچې زې ستاره ورسوم یا یو خفاش ستاره ورسوم کوم دی نو دا کورونه موږ مخکله مخکله ځان روښانه کړو او باندې هیڅ کوم څه چې هر خپل وخت او مناسب وخت کوم یو ده وخت چې د دو تناسب یعنی د موږ لپاره مناسب تناسب مناسب وخت را د اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو د موږ له وخت بهترین استفاده کړو
استاد کله وخت نه ګټه پورته شي یعنی ارزښت باید څومره لاپس ډیر شي
تاسو وګورئ په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده موږ وایو پر مسلغه ټولنه او بیرته پاتې ټولنه بیرته پاتې ټولنه دا ده چې د وخت د ارزښت د وخت ماهیت څخه ښه ګټه نه اخلي نو همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کیږي کلتوري چارو کې سیاسي چارو کې اقتصادي چارو کې اما هغه کومې ټولنه چې هغوی ته موږ نوم ایفاده چې پرمختللې ټولنې دي نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې په خاطر دې چې دوی د خپل د زمان د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت څخه استفاده ونه کړي هغه بیرته پاتې کیږي او ټولنه ته ضرر ورسیږي او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي هغه مخ په وړاندې دي او انکشاف او ترقی منځ ته راځي
ډیره مننه کوم کور ودان استاد گران دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.